سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دي چې د طالبانو ناراضه یا مخالف دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصفیه کمیسیون تایید کړ چې په نوي ورځو کې به څلور دېرش ولایتونو کې د دوی لخوا 2500 کسان له لیکو ایستل شوي دي. د افغانستان بانک 418 میلیونه زړې افغاني بانک نوټونه سوځولي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک د قانون د نه دېرشمې او 23مې مادې پر بنسټ 418 میلیونه زاړه د سلګون شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو سوځول شوي دي. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې زاړه افغاني بانک نوټونه ډیر شوي دي. د افغانستان او د ازبکستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیمونو ترمنځ لوبه تر دې دمه د افغانستان په ګټه باندې مخته روانه ده. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ځوانانو ملي ټیم ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړي دي. یوازې یو ګولې خوړل دی. دا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه وه. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې وکولی شي د مرکزي آسیا نایب اتلولي خپله کړي او که ایران لوبه وبایلي نو د افغانستان د اتل کېدو امکان ناتم شتا. او د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د ماسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي. خبرونه مو واوریدل. په لنډه توګه تفصیل به د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس برا شو د پروګرام اول مطلب. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش اسلامي دولت طالبان جذبوي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه. اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي.
خو د داعش په بریدونو کې د وژل شوو خلکو کورنۍ بیا څه وایي؟
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، په خصوص پر دغه تشیع.
په کندهار کې په تیرو څو میاشتو کې 4000 کسان په ترافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. یو تن چې ټپي شوی وایي
د ماشام ځانو نسی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس موټرګاټ پورته سره پښو مشته.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د 19 کلنو ټیمونو لوبه روانه ده.
خور این طرف فرصت بره بره گل هفتم. بسم الله بسم الله بسم الله. این هم گل هفتم، این هم گل هفتم، این هم گل هفتم برای افغانستان عبدالبشیره.
لوبی پایته یوازې یو دقیقه پاتې او افغانستان اته ګولونه ویلی دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې طالبانو له خپلو لیکو زرګونه کسان ایستلي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه های بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخیستل شی خوایی نکده دو کال وران دی خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که وواجل شوان و ای ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی.
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدون و دمخنیوی لپاره امکاناتو نلری نو دا اندیخنی ریروی چی داعش با پرمختگ کری. سما هیله داده چی طالبان خپل کرجمن پلی کری او افغانستان که داعش دا بریدون و دمخنیوی لپاره برنامه ولری.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران څه د امارت اسلامي څه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولې، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجیه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا هم همغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې 2 بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د اګست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د ملي ټیمونو لوبه همدا شیبه پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ملي ټیم د ازبکستان د فوټسال ټیم ته 8-1 ماته ورکړه. دا لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د ملي ټیمونو ترمنځ په اتلولۍ جام کې د قرغزستان په کوربتوب وشوه. افغانستان په دغې بریا سره د منځنۍ آسیا د نایب اتلولۍ مقام قطعي کړ، یعنی خپلې کړ. خو اوس به افغان لوبغاړي دې ته په تمه وي چې د ایران ټیم له دوو پاتې لوبو څخه یوه په لوی توپیر باندې وبایلي. د افغانستان لپاره نن په دې لوبه کې افغان لوبغاړو 8 ګولونه وهلي دي او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې د دغو لوبو لپاره ګڼ افغان محصلین د افغان لوبغاړو تشویق ته ورغلي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کابل کې د ښځو د کار او تحصیل د حقونو لپاره د معترضو ښځو یو شمېر استازیو پرون د پخوانی اجرایه رئیس او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی رئیس عبدالعبدالله سره کتلي دي. عبدالعبدالله ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره باید حاکم حکومت پام وکړي او د دوی حقونه ورته تامین کړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزان کړو تیر ورځ د مخکینی نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلي، په دې لیدنه کې زده کړې، کار او مشارکت د افغان ښځو اساسي حقونه ګڼل شوي او ویل شوي باید د دوی د غوښتنو ته رسیدنه وشي. د معترضو ښځو خودجوش غورزان ځینې غړي وایي له دې لیدنې موخه د مطرحو سیاسي مشرانو له لارې طالب چارواکو ته د معترضو ښځو د غوښتنو رسول دی. جولیا پارسي چې د هم عبدالله عبدالله سره د چهار شنبه د ورځې په لیدنه کې ګډون درلود. ازادي راډیو ته وویل
فکر می کوم که زه فکر کوم چې د ډاکټر عبدالله خبرې به په طالبانو اغیز وکړي، ځکه چې په افغانستان کې دی او طالبانو سره یې لیدنه کړي.
دغه معترض ښځې وایي دوی طالب چارواکو سره په څو ځلې د لیدنې هڅې کړي، خو تر دې دمه د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د دوی په خبره ان تر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی معترضو ښځو سره له مخامخ لیدنې ډډه کړې او خپل دوه استازي دوی سره د لیدنې لپاره استولی وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو چې ولې طالب چارواکي او په ځانګړي ډول ښاغلي متقی معترضو ښځو سره له لیدنې انکار کړی، د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت قهار بلخی، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. عبدالله سره د معترضو ښځو د خود جوش غورزنګ غړو لیدنه په داسې حال کې شوي چې د داګانو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په بند کې دي او په نامعلومه ځایونو کې ساتل کېږي. هغه ادعاوې چې طالبانو تل رد کړې دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو تاغو گست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. زموږ پروګرامونه د آزادی رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې واوري. همدارنګ د آزادی رادیو په فیسبوک باندې هم موږ د په بیلابیلو پروګرامونو کې د تاسو لپاره د نظریاتو دریڅه پرانستې ده او کولای شئ په مغو مشخصو مواردو باندې له موږ سره خپل کمنټونه او نظریات هم شریک کړئ. اوس هم د ښځو په ارتباط یو بل راپور لرو. هغه دا چې د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسه هم وایي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله پرېکړه بېرته واخلي. د دغې ټولنې غړو د پنجشنبې ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دي او په بشپړ ډول آزادی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالره به د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمایي نور به په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکړل شي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پریکړه محکمې ته هم استول کیږي او تر محکمې پورې به په دغه پریکړه د محکمې وروستي حکم ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر به د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نوره برخه به ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تمویلونکو بنسټونو ته په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکول کیږي. دې مسلې په افغانستان کې خبرګونونه او اعتراضونه راپارولي دي او لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تازه د پنځمې پورز د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې هم پیو ناسته کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانانو دغه شتمنۍ دې په بشپړه توګه د دوی په واک کې ورکړي. د دې مؤسسې غړي او د غونډې وی ګډونوالي سنا ازادي رادیو ته وویل
دا ټول د افغانانو شتمنۍ ته او د افغانانو حق ته او نه باید امریکایي ادبا باندې وویشل شي، ځکه هغوی دې ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري. اما افغانان په ډېرو سختو شرایطو کې دي او د ټول پیسو ته یعنی سخت ضرورت لري.
دوی وایي د امریکا دا پریکړه ځکه ناسمه ده چې د سپتمبر 18 په پیښه کې افغانانو په هیڅ ډول ندرلود. د ناستی ګډونوالو د امریکا د ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. د غونډې یوه بله ګډونواله شبنم رحماني له ملګرو ملتونو غواړي چې د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د افغانستان سره ودرېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې د ملګري ملتونو هم غږ پورته کړي، چوپ دې نه کینی او له افغانانو سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې د مسؤلینو په خبره دغه مؤسسې په افغانستان کې په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړی و او د ښځو د سولې او ازادۍ د نړیوال خوځښت څنګه ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د امریکا شازدافیر د وضاحت په ډول وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د ولسمشر بایډن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي چې د خپلې پښتوانی په ډول استفاده ورنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکا د تیر میلادي کال د اګست پر 15مې وروسته له هغې د افغانستان بانک ټوله شتمني چې د افغانۍ کرنسۍ پښتوانه بلل کېږي کنګل کړه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست ور بشو خوسته هلته پرون د ملګرو ملتونو همدارنګ د نورو نړیوالو مرستندوی بنسټونو لخوا له زرتنو بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي مرستو ویش پیل شوی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې دا مرستې د جرمني هیواد د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له خوا شروع کړي دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاده مرسته د آلمان هیواد د سوري کلي په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رضاکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه یې زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بېلابېل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلي یو او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي، وریجي دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګ او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې ده.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې پای ته. نن د دوی غونډه پای ته رسیږي البته په بروکسل کې. په دې غونډه کې یون ستلتنبرګ د ناټو سرمنشي ویلي چې موسکو هغه ادعا بې ځایه ده چې وایي له اوکراین پولو څخه خپل پوځیان ایستلي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ماسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې مڼې د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. ینس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او وی ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر وزره پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
خوشحال خیسته زوی در راتلونکي شنبه په ورځ د خپل ارمنستاني سیال سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو د برخې مسول داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل د رزمي لوبو افغان لوبغاړی خوشحال خیسته زوی د فبروري په 19مه ل خپل ارمنستاني سیال سره سیالي کوي. د رزمي لوبو د سیالۍ د ای سی ای سازمان له لوري د روسي په ګروزنی ښار کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې خاغلی خیسته زوی تر اوسه درې بهراني مسابقې کړي او په درې واړو کې بریالی شوی دی. په کندهار ولایت کې د غیګنیونې سیالۍ پیل شوې. د غیګنیونې فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د غیګنیونې په دې سیالیو کې چې د کندهار په ښار کې ترسره کیږي د کندهار ولایت له مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه د غیګنیونې د برخې ورزشکاران په خپلو کې سیالي کوي. د غیګنیونې دا سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو په دوام د تیر شپې په لوبه کې د بایرن مونیخ او الزبورګ لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د لوبه تیر شپه د افغانستان په وخت 12:30 بجې د ریډ بول ارینا په لوبغاړي کې ترسره شوه. بایرن مونیخ د بوخوم په وړاندې د ماتې په منلو سره دا د خپل دویم لوبه مساوي پای ته ورسوله او په دې توګه یې خپل کوربه څخه یو امتیاز ترلاسه کړ او بل پړاو کې د ګډون لپاره یې ځان ته لار پرانیسته.
اوس هم مایک اجمل ان ته ورسپارم څو د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه راغلي راپورونه تاسو ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل ان دمو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکی پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې
په میرویس روغتون کې پروت ګلاغا چې لس ورځې وړاندې په ترافیکی پیښه کې پښه ژوبل سوه، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس یو موټرګاډ چاپورته سره پکښه موښتی. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وی ولم په موټرګاډ پنجرو کې موښتم، بعد هغه بغرات واچولم. نو د بغرات بیا مجاهدون را وکښلم، بیا بوتلم د ګریش امرجنسی. نو هلته پښه را په اسمان کړله، بالا بس را لشکرګاه لشکرګاه کې جواب راکړ، بیا کندهار ته رانه. کندهار کې هم جواب راکړ، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب راکړ، ول مانا دا پرې کیش دغه نو څلور ځای ماتو بار رال دلته عملیات کړ پرې سول نفر.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارډ کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکی پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکی پیښو کې یو شمېر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډېره ترافیکی نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخو طالبانو بلډر د شا په لپ پسې د کابل سره غلي وتل کور ته کجې کېد. دغه سی بولمان د دلې ما په لار شپې ولې په تخاوه مله د موټر لاندې کړی. دوی در مخه روان غد شا پسې اوس په شمه ته د سر د کوناټي عملیات جوړ کړ.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیر یو میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکی پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 20 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 221 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمېر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنې ټول 20 نفر په یو میاشت کې موږ تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د ما سره د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول وقاتي هغه 3926 واقعي دي، چې هغه 1925 تر شوي دي او مړي 114 دي. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وویشتي او په دا نور تیرو شپږو میاشتو مړي چې دي هغه 19 دي، یعنی او سد ډول باندې 19 کسان وژل شوي دي ترافیک پیښو له کبله.
بل لور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالغفار محمدي وایي له دې وروسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغه شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصولو سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی که ملکی سړی وی د ترافیکو پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکی پیښو لامل نږدې 4000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بې احتیاطي د ترافیکي نظم نشتوالی او د ترافیکي اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکی پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بېساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزني کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله امیر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هېواد باندې مې خوا به ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې غږ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزني کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
وس خو بیخي ډډي ناس جی دله بدل کړی دی، ولې تېر ولې به پرسوي دکه څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دي.
موږ د تمثیل دې په خاطر سي په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کیدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
وس هم دومره نور خبرونه کیس ما همکاران در سره دي.
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. خو ګڼ هغه کسان چې د داعش په بریدونو کې ورته زیان رسېدلی یا یې نږدې خپلوان له لاسه ورکړي اندېښمن دي چې داسې نه شي داعش بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر لوبه وګټله. افغان لوبغاړو ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړل او یوازې یو ګول یې وخوړ. په دې ترتیب د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دویم مقام ته ورسید. خو افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د ایران ټیم په پاتې دوو لوبو کې یوه لوبه وبایلي او د اتلولۍ لپاره دوی ته هم چانس برابر شي. او د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمېر پوځیان په شا کړی دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي. لاندې خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کوي. د دوی د لاس تراوړو او تجربه په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل دندې له لاسه ورکړي، ګڼ نوري له افغانستانه ووتي. په افغانستان کې پاته شوزو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي. د لاریونونو پر مهال تاوتریخوالی هم رامنځته سوی دی. هغه ښځې چې له افغانستانه ووتي دوی اولې دا پریکړه وکړه او اوس دوی څه ډول د ژوند شپې او ورځې تیروي؟ آیا دوی له هېواده د باندې د افغانستان لپاره کار کولی سي؟ د ښځو په ګډون له افغانستانه مغزي فرار څومره د هېواد په زیان دی؟ دغه پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه نن په دې خپرونه کې مطرح کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره له لندن څخه د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي، له یوه درېیم هېواده پخوانۍ خبریاله شازیه صافی، او د ابوظبي په کمپ کې د افغان ښځو فعاله وژمه میوندي په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. او زما همکار شفیق یار توای چې موږ درې میلمنی له موږ سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. اوس هم په لومړي سر کې خپل میلمنو ته شرغلاست وایم. فروزان جانی، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو ولې دغه پریکړه وکړه چې باید له افغانستان څخه ووځي؟
سلامونه او احترامات ټول اوریدونکو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو د سوال په ځواب کې، زه مخکې نه هم زما فامیل دلته انګلستان کې وو او ما تاګ را تاګ کوي، او دا چې افغانستان سقوط وکړي د ښځو د حقوقو فعالي په هیڅ باندې د تشویشونه و. په دې چې طالبان په تیره کې څنګه حالات په افغانستان کې د ښځو لپاره یو مسؤونه ځای نه و، نو دې ځل هم څنګه چې طالبان را دننه سول په یو دمي او داسې شکل باندې چې چا هیڅ امید نه درلود چې دوی به دومره ژر راشي، نو یو حالت د تشویش او ټولو فکر کوي چې څنګه وکړي څنګه ونه کړي. حالانکه ما بیا هم غوښتل چې هملته پاتې سم، خو ځینې دوستانو هغوی ټولو نظر راکړي چې د یو لنډ مهال د پاره کم از کم د باندې اوسېږو، حالاتو ته وګورو چې د ښځې شاید د ښځې فعالیني هغه د هېواد څخه د باندې په ښه ډول وکولای شي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي د ښځو د حقوقو لپاره، نسبتا تر دې نه چې د هېواد دننه هغه مبارزه ترسره کړي. نو هغوی ټول زده ته وهڅ ولما چې ولند وخت لپاره تر څو چې حالات ته ګورو چې مبارزه کولای شو د هیواد کې نسو کولای د باندې څه به تاثیر ولري تر یو څه وخت پورې د باندې راسم. نو ما هم بیا د تصمیم ونیوای چې یو څه وخت لپاره راسم دلته اوسېږم، بیا حالات ته لیدو سره وطن خو مخبل دی هر وخت کولای شو هلته لاړ شو. خو هماغه تشویشونه چې څه لیدل کېدل هغه وخت کې ویل کېدل چې شاید ښځې په هغه ډول چې د باندې څخه مبارزه کولای شي شاید د دننه هیواد څخه هغوی د مشکلاتو سره مخ اوسي، هماغسې یو حالات موږ وهم لیدی. تاسو ولیدله چې هغه ښځو چې مظاهرې وکړلې یا خپل آواز جګوي هغوی بندیان سي یا ورکی سي د یو څه وخت لپاره بیا را پیدا سي، مشکلات ډېر دي. نو اوس هم موږ د باندې څخه هغه خپل هڅو ته مو ادامه ورکړې ده تر څو پورې ښځې په افغانستان کې خپل زده کړې ته کار ته او نورو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نو زما د وتلو همدغه هدف و.
شازیه صافی، تاسو په افغانستان کې د خبریالې په توګه کار کړی دی، که تاسو پر دې موضوع باندې موږ ته ووایاست چې خبریالانې له څه ډول تهدید سره مخامخ وي او تاسو له هغوی څخه یوایاست چې له هېواده د وتلو پرېکړه مو وکړه.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پروانه کې ما ملالی جانې زبتس په دې اړه داسې وایم چې هیڅ څوک نه خوشاله نه و چې په دې حالت کې خپل وطن راوځي. البته مخکې دې حالت نه افغانستان ډیر پرمختګ او ژوند کې یو هدف ټاکل او هر څوک خپل مخې ته یې کار کولو. زه هم هماغسې خپل کار وظیفي باندې بوخت او ما هیڅ داسې فکر نه کوو چې یو ورځ مونږ به د خپل اړکیږو د خپل وطن نه مونږ به ووځو. نو مونږ خاص هدف همدا و چې لږ څه موده د خپل وطن نه د خپل د حالت نه لږ لرې اوسو تر څو حالت نورمال شي او بیرته مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکړو او خپل د وطن لپاره خپل مبارزه وکړو، خپل وطن ته کار وکړو. نو زه همدا هیله لرم چې د طالبانو حکومت چې دا کوم اوسنی حکومت دی اوس دیونه هم خوشاله یم او هم غوښتنې مې ډېرې دي، خصوصا انجونې او د اوناس طبقه. زه اوس پرون ما واورېده چې یعنی په افغانستان کې د انجونو پانتونونه شروع شوي دي او همدغه سیسن کې مکتبونه شروع شوي دي. نو زما همدغه هیله وه چې ورځ دا خبره واورم او هیله لرم چې یو ورځ همداسې د رسنیو کارمندان چې انجونې دي او بل ادارو کې چې کار کوي همدغسې اجازه ورکړل شي، حقوق یې ورکړل شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. زه هم د وطن نه لرې ما خو ارمان او ارزو او همدا هیله لرم چې یو ورځ هر څه به سم شي، خپل وظیفې ته خپل ټاټوبي ته بیرته راوګرځم. نو زما موخه همدا وه چې یو څو موده ته لږ لرې پاتې شم او زما مبارزې همدغه ځینه هم شروع دی او همدغه ځینه هم زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. نو الله مهربانه دی، کیدای شي چې نور هم هیله لرونکي خبره مونږ واورو خپل وطن نه او انشاءالله چې دا ټول کوم کادرونه چې مونږ الله سره ورکړي دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
وژمجانې، تاسو له